دا ازادي راډیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو، د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومیډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي ایف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمینی ها جذب شده بودن. و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل ما در توی یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینید ما خودم متاسم فهشت مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال و وه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کې نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ دا هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو میرمنو محرومیت. ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لورې او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کړلای او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بین تللی. هما په ان باندې اوسنی دوره د طالبانو د اولنی دوره صحیح توپیر نه لوري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې. تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبې کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کیږي
او دوړو طرفو ته پښتانه او بلوڅ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. روسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د تراه ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بل خو د طالبانو د سیاستونو څارونکو نیوکه کوي چې اوس مهال د ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوري حکومت وروستي مرستیال ولسمشر امرالله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلي او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوري حکومت سره بندي و خو طالبانو خوشي کړ او بریدونه یې تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د ښاغلي ترامپ سره خپل روابط بهتره کړي، د ښاغلي ترامپ د پاره او د پروپاګاندا پاره نوي مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې ښاغلي ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله، یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل ښاغلي ترامپ په شی سيدي او هم پاکستان په خپل غم شریکیو هم دردی د امریکا سره اعلانوله او هم کریډیټ پر دې باندې اخستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوی کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چینی ولای دی کله چې یو عادي سړی وي په یو ډول د ټولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حمله چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتنې وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمان خانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي. او پرته له دې نه چې سره دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا آواز راپورته کوي چې کېدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې بلاس د لپاره لاس ده ورکړ د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې ورې نکیل ته ډېری خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایی ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولې ده، په افغانستان کې نه ده نیولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې لپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زمون تاسی دی پلرونو نیکونو کور ده اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېرونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایساري دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خبرې کړي ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي، خو د جګړې له ځای ازادۍ راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وانه دی کړی. بلخوا سرچینی ازادۍ راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبوري شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپنا لپاره اسانتیا لري، هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرأت نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ دعوې کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړۍ والا رستورانونه هوټلونه دا ټوله پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نسی. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید د خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو د سیاست ده او په دې او دا د سیاست د کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه ده پیدا سره.
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټر په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي یو خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي او وژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پرله پسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبان لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو 100,000 مېرمنو څخه 640 مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري، او 14.5 میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني خوړو او بیروزګارۍ اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2040 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسي، او 80% نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 45% زیاتې شوې. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وای افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ، او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره تلافي نه بولي.
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي، او ښځو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي، او ته ښځو ته نه احترام کیږي، او نه ښځو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو 4 کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه به برخې کړې دي. د بیلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مختبوزي، او همدارنګ نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. ان تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دیوغو هیوادونو نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پراتګ څخه د ډېرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان مېرمنو ته کار وشول، او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته اورنیم درلودلی، او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پراتک څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل، یا د امنیتی، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بی برخې دی. اما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د مېرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. اما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لوري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په خزو باندې ټول محدودیتونه یو واری را وستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده، او د ما په آن باندې ډیر ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بي برخې کړې ده، او افغان مېرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوال ټولنې نه. غوښتنه کوم چې افغان مېرمنې د هیر نکا، افغان مېرمنې د هیر نکا، او تبعیض و مشکلات چه فعلا په افغانستان کې وجود لري دوته باید ډیره زیاته توجه وکړو ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوی دي او ټول جهان افغان میرمنې هېری کړی دي چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی او زم په عنوان دی بچا چې لاس کولمي دوه کار ته مبارزه کړی ده افغان خزو ته مبارزه کړی ده حقوق او قانون ته مبارزه کړی ده ډیره زیاته متاثر یم او ډیر زیاته د هنده تاریخ وینم.
بل اخوا چې رونه افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ویل چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی. خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړې وه. ویټنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل تیر ونه یې پر لپسې د بامیان د واورو بند امیر پارک بلخ او هرات انزورونه او ویډیوګانې خبرې کړې چې په ځینو انزورونو کې لیدل کېږي نو موږ د خپل ورکړل شوی ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه خو تیر ونه یې د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کوي ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شینډند ولسوالی اوسیدونکی په کسب دکاندار. درې هفته مخکې زه د یو انجلۍ سره په د کروخ ولسوالی په مربوطاتو کې نیولی شوم او محکمه شوم او محکمې ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نظر ما ته څوک پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خو د مهاجرت نړیوال سازمان په تازه رپورت کې چې هم د تیر اونۍ خبر شوی وای تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو لامل بې ځای شوي. د سازمان رپورت کې راغلی افغانستان کې له 2018 راهیسې دی 900,000 کسان د اقلیمي خطرونو لامل زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو لامل بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. اوس هم ټولنیزې شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دینی علما او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او په کې د سیمه الحق د زوی حمید الحق وژل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې. خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ ترڅنګ ویلي دا نشي کېدای چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خوځلې خو غړو نور بیا د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت او مدرسې مسولان باید پوه شي چې کوم اورته ډیر پوکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي نو ځکه باید چې ټول د ترګري پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا اور څنګه را ورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده څنګه ځکه چې کلا 15 کال مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایم نو دا په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان که څوک وقدرانو مسلمانانو څوک کافرانو دی بوی دا روسیان دی کمونستان دی د دې مرګ روا ده نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب آغاز وانو او داغه په مشرې کې د کفر فتوی پاغوی ولګې دی او بیا به هم په دې مدرسو کې لخر تیارې دی او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دلوا چمنګا دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو میرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پېښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې میرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل وه له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کرانه کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپل مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او ملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبۍ او په نیمه لارې پرېږدي دي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتله کړي دي او ټینګار کوي چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و خو هغه د هیواد په پریښودلو د یوې لوی لوبې مخه ونیوله. خو د دې پیښو وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولې. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیواله کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کې خود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې ایواز 15.15 ملي متره پنډوالی یا د خامت لري، خو بیټرۍ یې له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متر پنډواله او 222 ګرامه وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرامه دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نړیوالې له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویره شته، خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅوي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبې یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو، خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات ته حده پورې سیاسي و. دا جشن چې د جرمني ټول ایالتونو کې منځل کېږي خلک پکې خارونو ته لرنګا کالي او سر راوځي چې تر ډېره خلک وخندول شي او کومیډي بڼه ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن ښار کې منځل کېږي چې سږ کال دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانونکو مجسمې د پخوا او نورو کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سکل که څه منهایم ښار کې د یو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر منځونکو د موټر خېجولو بده پېښه وشوه، خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارد د دغو مراسمو امنیت نیول. سره د نن ومو ورځم هران غاړم په الله مسپار.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې مشته. روس تر دې چې پاکستان ویل چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د بهیر پر مهال د کابل لهوي د ګډ سره د 2020 کال د اگست 16 نیټه د بریټ مسول واشنگتن ته وسپاره، د طالبان ویان صبیح الله مجاهد یو ورځ روس یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري دایشان د پاکستان په خاور کې نیول کیږي. تر دې نشته چې دوی اونې مخکې پاکستان تور پوری کړ چې طالبان د پولي په ممنوعه ځایونو کې تاسیسات جوړوي، همغه وو چې د تورخم دروازه بند کړه او هلته نشته وشوي. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندې دوه سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیه له ټي آر ټي تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان له خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په تیرو څه باندې درېنیمو کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي، تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به چا ته رسي؟ د باس لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د اسکایپ لاري خوانی افغان ډیپلوماټ په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ امیر ګران را سره دی. عبدالتوب سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب شراغلی، ګران صاحب څه فکر کوي چې دغه اختلافات په لاندو اول کې لامدې را شروع کو، دغه اختلافات او ګټه به څوک تر لاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا دی چې وګوریا پاکستان او د پاکستان پوځي استابلیشمنت دغه څو لسیزي د دوی دکتوراین یا د دوی اغاز جیوپولیټیکی اهداف دا دي چې تروریزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغو څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټي دی جیوپولیټیکی ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سی په نوم دی محمد شریف الله نومیږي او دی جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی. دغه دی امریکا دی اف بی آی او دی سی آی ای دی معلوماتو لمخه یا دی هغه استخباراتي اطلاعات و لمخی چې دوی پلاس کې لرل، بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته سو بیا دغه معلومات دی پاکستان آیسا یا دی پاکستان دی آیسا رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 20 دی اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې هغه عادي گیټ کې چې کومه 14 وسو
ګران صاحب وبښي، ګران صاحب وبښي، دا خو د دې هغه حقایق دي چې فاکتونه دي چې بیان سوي دي. خبره ده چې د دغه اختلافاتو ګټه چا ته رسی شي؟ کابل تک اسلام آباد
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي.
نو بخشه بیا عبدالت سوال ده، نو سینه کابل ته ګټه رسیږي نه اسلام آباد ته، اول حل کین
دا خو ګوري شی بر سه بدلته مهمه داده سی پاکستان د تروریزم لا روزلو څخه او د ترګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې د غستاتس کو وساتی او لدغی لاری چخه ڈالری عایدات ترلا سکلی. هم دغا نیم پیری یا چباندی نیم پیری دوی وکول ایسوای چه لدغی لاری چخه یا دیدغی جنگی اقتصاد پو جواندی ساتلو کی یا پو ادامه ورکولو کی دوی پاکستان تا موقتی یا موضعی گتا ورسوی. په داسې حال کې چې اوس د پاکستان اقتصاد سخت له ستونزمن حالت سره مخامخ دی. همدا اوس آی ایم ایف هیئت هلته راغلی دی یا د صندوق وجهې بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی. هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني. پاکستان په ډیر بد حالت کې دی. اوس وګوري ټرمپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د تراګریز حمله هغه مسؤل کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی او هغه به نن سبا راورسیږي. ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه هلته رسېدلی دی. هغه ریډ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا را رسېدلی دی. او همدغه داعش وګوري دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالایی کې په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړې دي. او بله خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو او ولې هلته نه نیو. اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ټرمپ توجه ځان ته راجلب کړي. ضمناً وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د یوه د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یوه متحد په حیث باندې وپېژندل شي او له دغې لارې څخه یو ځل بیا
مننه ګران صاحب مننه مومن صاحب په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي له مشال رادیو سره په خبرو کې څه ویلي دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لور ته ولې شته او ولې نه حل کیږي؟
نو هلته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه د مارچ په شپږمه باندې نو زیاتره همدا خبره کوله چې زه تاسو یم د کوم د سیمایزو چارو پوهانو ناغوی دا خبره کوله که شمیم شاهد صاحب په پیښور کې هغه دا ویلي چې اصل کې په پاکستان کې ځینې حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي، هغوی مخکې لاړ شي. که دغه کاروبار که پرس که بندېږي، تورخم لاره بنده ده، نو د هغې تاوان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسېږي. بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې، د هغوی په اقتصاد باندې هغې هېڅ پروا نه شته، خپلو سیاسي ګټو ته ګوري. هغوی خو دغه تورونه لګول. بل خو که بیا تاسو سیاستوالانو وګورئ نو د عوامي نشل ګوند مخکښ میات خروسین ویلي چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلع کې طالبان منظم دي، هغوی وسلوال منظم دي، هغوی غسیمې نیولې دي. نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان پوسټ ولې نه ښکاري؟ هغوی ولې دا د منځنه وړي؟ نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د خو بدو طالبانو پالیسي ده، وسلوالو پالیسي ده، هغې برقرار ساتلې ده. خو بد په پاکستان کې هغه وسلوال ته ویل کېږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي، نغه خو وسلوال ګڼل کیږي، او چې کوم په پاکستان کې کی نغه ته بد وسلوال ول کیږي. دا غزه پوهان یا قمپرسته سیاسي ګوندونه دا خبره کوي که څه هم د پاکستان پوسټ پوار ور دا خبره کړې چې موږ به توپیر عملیات کوو ټول وسلوال پر ضد. دغه سي مولانا فضلرحمن د جمعیت العلماء اسلام وقف مشر دی، د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپل هم دغه خبره وکړه چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماخام نه وروسته لارې، کوڅې، بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي. نو ولې امنیتي ځواکونه له دغې مخه نه نیسي؟ دغسې د اسد قیصر کوم چې د طریق انصاف په مخکښ دی، د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی، هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي. نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار ور دغه تورونه رد کړي، خو د دې درې واړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کول، هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب ویلي چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي.
مبخشي مومن صاحب، نو دغه سیاستوالو دا خبره نه کوله چې که د پاملرنې موضوع وي نو د پاکستان پوسټ خو دا موضوع ډیره ګرانه پریوته ده. دا اوس دیوانوي انډیکس لمخه په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګری بریدونه پکې ډیر کیږي، تازه راپور خپور شوی دی. او بلې خواته د پاکستان د پوسټ تلفات هم ډیر دي، کم نه دي. مرجوب لم ډیر ورته اوشته دا واوري هر ورځ چاودنی وي نو د سیاستوال په دې کې څه وای
نو سیاستوال څه چې څنګه خبرې کوي هغه دغه خبره کوي چې کفرس کا پاکستان کې اکثرا کم اسټابلیشمنت چي دي یا چې کم د پوز مشران دي هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي د ولسونو تاوان کیږي هغه هم دغه پاکستان په دې باندې تورنۍ د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه د ملک په سیاست باندې د ملک په اقتصاد باندې د هغه غسی پروا نشته
مننه ګران صاحب دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوز موقتی ګټو ته ګوري څه فکر کوي چې چرته دا موقتی ګټو ته ګوري تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه دا خو هم اقتصاد خرابوي هم امنیت خرابوي نو موقتی ګټې د ډیر تاوان سبب کیدای نشي
اصل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله آزاد غلا نظر سره بالکل موافق یم ګوریا پاکستان کې همدغه حکومت سي راس کې شاباز شریف ته دغه یو ډیپ سټیټ حالته هم موجود دی چې هغه پوز دی او په پاکستان کې آن له د محمد علی جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پورې همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي اسټابلیشمنت واک چلوي همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راشي لکه د ترکیې بل د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده د پاکستان سیاست همدغه د شیبر صاحب په 1953 کې په دغو وختو کې کوم وخت چې جواهرلال نیرو امریکا ته ولاړ دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بټوین بټوین ماسک اینڈ چیشای دغه سی یو کتاب ده نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهرلال نیرو امریکا ته راغی بیا د امریکا جمهور رئیس ترومن لږه څه سوال وکړ چې تاسو لپاره څه کولای سم وای جواهرلال نیرو ورته وویل چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي دا وکړي یا وکړي بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو لیاقت علی خان ورته وویلي چې موږ ته ټانکونه راکړي جنگي جګړیزي یا جنگي تیاری راکړي همدغه سی مهمات راکړي نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پورې په دغه لټه کې دی سی پوځي اسټابلیشمنت هغه د خپل ګټو یا د خپل موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړی همدغه جګړې سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی
مطلب دا دوی ته تاوان نه دی رسیدلی یعنی پوځیان وژل شوي دي دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي په بلوچستان کې دوی تلفات لري او دا د پنجاب خبره خلک کوي په پنجاب کې هغه مزورکاران خواران په بلوچستان کې بيخي ورس نشي تیرولی په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په د تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوه د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست داسې نه ده چې یعنی دغه ور په خپرېدو ده
شیبر صاحب اجازه ده
مهرباني
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداري سیستم ده هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوز ده په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي همدغه بل ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده په دغه کې خو 15 نفره هغو سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتي دی. نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخبارات دي دغه غریب طبقه که وژل کېږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي لکه پرویز مشرف و جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو له هغې جملې څخه د ملیټری انکارپوریشن په لندن کې یو عایشه صدیقه یې بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عایشه صدیقه ډیره تکړه ښځه ده، د هغې نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوست په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي. په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عایشه صدیقه دا خبره وکړه چې د پاکستان پوځ د زوال په خوا ده د دې په وینا باندې، او یو علت هم دا ده چې له پوځه واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي، وایي د دې ټولو مشران اوس پنجابیان دي، او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي نور قومونه دي هغه یو ډول ناراضه شي.
بالکل عایشه صدیقه دغه خبره هم کوله، هغه ورځ ما هم سره خبرې کړې هغوی دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوې دي. نو د هغې د وجې نه د 2013 نه راپه دوی ښه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، او د هغوی ځایونه نیسي د هغوی په کوم تر کرکټه پورې. نو دوی دغه خبره کوي او که څه هم مونږ په وار وار دا خبره وکړه چې پاکستان پوځ دا تور نه ردی چې هغوی دا و چې مونږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخ ته راغلی، تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه، د مرګ ژوبلې خبره وکړه. دا ویل چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملې شوي دي، دغسې چاودنې شوي، بریدونه شوي دي، او په دې کې څه باندې 800 خلک هغې ته هغه وژل شوي دي، او دغسې بیا په سلګونو هغه ژوبل دي، او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوځ سرتیري دي. نو دا خبره هم څنګه چې وختي تاسو خبره کوله چې پوځ ته هم مرګ ژوبل اوړي، خو که موږ دې ته راشو چې څنګه د مارچ په 14 باندې په بنو کې کوم په بنو پوځي چوڼۍ باندې دوه زمګو بریدګرو هغې حمله وکړله او بیا وروسته نښته وشوله. نو د هغې په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه و تر دې چې یو جومات هغه هم هغې کې وړنګېدو، او په هغې کې لسګونو کسان ته مرګ ژوبله وخته. لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کېږي، وسلوالې حملې کېږي، تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوست ترمنځ نښتې کېږي، ډرون حملې کېږي، نو په هغه کې اکثره هم خلک عام ولس هغه وژل کېږي، هغوی ته مرګ ژوبله وړي. جنګ جنګ، او که پرس که بې کوره کېږي نو دا غځې خلک بې کوره کېږي، او دا غځې خلک اوس وایي چې موږ خپل کورونه نه پرېږدو، ځکه چې د تیرو شلو کالونه مسلسل همدغه عملیات دي، او
ګران صاحب د محمد صاحب چې اوس وایي چې خلک وایي چې کورونه نه پرېږدو او دا جګړې به روانې وي، او له افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي، بیا هم په پیل کې کومه خبره وه، د دې نتیجه به څه وي؟ یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات همدغسې روان وي، او کله به تورخم بند وي، کله به په بنو کې چاودنه کې شي، کله به په کابل کې چاودنه کې شي، څه فکر کوي؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډېر شرمونکی شکست خوړلی دی. د هغې جملې څخه په 1971 کې چې په 14 د دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول. بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول، او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول، هغوی تر د اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب په کومه سیمه کې اوسېدل. البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زه خو هلته ومه چې بیا دی مړ شلو. نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. دوی اوس وګوري سخت اقتصاد د دوی له سخت ژور بحران سره مخامخ دی، نرخونه زشته زیات جګ دي، د پاکستان خلک د دې ضرورت لري چې هلته باید اقتصادي ریفورم وسي، اصلاحات رامنځته سي، له عربستان څخه، له متحده عربي اماراتو څخه، له چین څخه همدغه کچکول نیولی ده، پورونه ځینې غواړي. په بې شرمۍ سره د افغانستان په امورو کې همدغه که ووایو چې اویا کاله کېږي چې مداخله کوي، دوی له دې مداخلې څخه لاس نه اخلي. دلته متاسفانه چې د دغه ټول بار یا د دغه ټول تاوان او ضرر د پاکستان پرګنو ته رسیږي، د پاکستان غریبو خلکو ته رسیږي. له هغې جملې څخه په خیبر پښتونخوا، دغسې په قبایلي پټاره او همدغسې په بلوچستان کې اوس مثلا دغسې حملې چې دغه په بنو کې وسوله، د بنو په پوځي چاونۍ کې دغسې حملې په بلوچستان کې هر ورځ کېږي. دا حملې د مجید بریګیډ په نامه باندې یو څوک دی چې هغه د بی ایل ای یا بلوچستان لیبریشن آرمی یو ډېر فعال غړی دی، هغوی سرته رسوي.
البته وبخښئ، د بلوچستان په برخه کې تازه راپور دا دی چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوځ به جوړوي. مومن صاحب، په دې برخه کې تاسو څه راپورټ څه نه درلود په مشال رادیو کې؟ څه دا وضعیت په کومه خوا روان دی؟
نو عجیبه خبره دا ده چې د پوبونو کې چې کوم برید وشو، د هغې نه یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان فوج، د خبر پښتونخوا اعلی وزیر، دوی دا تور پورې کړ چې دغه وسلوال چې کوم دی دا د افغانستان درغلی وو او له دې منصوبندي هلته کې شو، باید مونږه په دې لړ کې اقدامات وکړو. په 15 باندې دوی دا خبره کوي، او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو، په هغه ورځ دا وایي چې دا وسلوال په اشاره ویل چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شو قبایلي سیمو ته، پاکستان ته، او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر په زمیده د هغه په سلا باندې. نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وایي چې دا د افغانستان نه پلان کیږي، او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وایي چې دا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوس په سلا باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلون نه خوشی شول. نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځای نه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه. خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زموږ د پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغوی همدغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پي په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي، په دغه کې چې کوم بریج په درمان په ډله باندې په باجوړ کې او په هغه کې څه باندې 60 کسان مړه شوي، نو دوی دغه خبره کوله. د ترګرۍ د مخنیوي څانګې چارواکو دا خبره کړې وه، خالد سهیل د خیبر پښتونخوا، چې دا ټي ټي پي او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو، بلکې د ټي ټي پي او داعش، که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې. اول د کې افغان طالبانو او ټي ټي پي په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو د هغې باوجود ټي ټي پي په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګرې ډلې کله ناکله وبخشي همدغه شی هم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې ترهګرې ډلې سوي، تر دې مخکې تر دې د اشاره له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره، د بشار الاسد له حکومت سره په یو برخه به یو ځای و، یو برخه به مخالفه و. د خپل اشاره یو وخت له القاعده سره نږدې و، بیا یې له سره اختلاف شو. یعنی دوی خپل موقتی ګټو ته ګوري، لیکن ګرام صاحب دغه موقتی ګټو ته چې د خلک ګوري، که په پاکستان کې د نن دی، که په افغانستان کې د نن دی، دغه د ټولې سیمې وضعیت په څنګه شو سره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجلو او ننګونو سره مخامخ دی، وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوي دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې، دا ګوري یا دا پخوا دغه سینولي او دا به نوري هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځنی شرق حالات کوم جو تاسو راوخلو او د ډلایزي میډیا لا نظر یو چیرو دلته خو وګوره یا هغه د سوریه د جولان یا د ګولان سیمه دغه اسرائیل ونیولې اول ته کورونه پکې جوړی د جنوبی لبنان سیمه ونیولې دا هغه نقشه ولاسي په 2018 کال کې وو یا په 2020 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه ولان وړاندې کړله او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2024 کال په جنرال اسمبلی کې همدغه نقشه را وویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوره یا دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي او د دغه اور لمنه تر پنج وسغه د لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاری څخه هغه د بنو تر اغله وسله بنو څخه ډیر اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک تر ورسیده وسغه څو یو هفته یا څو هفته په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حمید الحق وګوري یو ملا ولو دی یو ملا په جامه کې هغه د تورغی او روغبړی ورسره کاو او دغه سیوالو زاو چې وایلو زاولو هغه د شپاج وکاسه ورسره مرسول یعنی تر اکوړه خټک پوری چې هغه مثلا د سیمه چې مالې دلې د اکوړه خټک ته اټک خواته یا دغه هغه خواته نږدې ده سی یي خواته بیا مارګله ده
په دې سمول حق بویلې چې دا زما طالبان به یادول ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو د روز د کریم په خاني مدرسه کې کړی نو د طالبانو استاد ځان ته وایون کې او طالبان خپل بچی ګڼل هغه خپل مو وجل شو پتهونه لګیدله او سه په ځی معنی هم ځان مرګي بریدو شو چې د کم ځنا د ترګری او د وسلواله دغه خبره شروع شوه او په غزه معنی واپس هغه تر تاو شو
او د سمیل حق په باب باندې مومن سه په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده په هغه ګوري په راولپنډي کې په یو کوټه کې ولو بیا وایي یو نفر ورننوت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سورای برای واچولو دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپل اهداف لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استابلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته لمنځوي. دلته یو وخت په 1950 کې د پاکستان دغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد گورنر جنرال وسی هغه یو فلج انسان ولو 1950 صدر زمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې لمنځه یوړل استعفا ته مجبور کړل پسې وایخیستل. بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې وایي ما اتنی جلدی مې زه وایي په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویلي چې دیس از دکتراین اف نیسسټی یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړایي ثروتونه جمع کوي او بیا په استرالیا کې په فرانسې کې په دوبای او په نورو ځایو کې د عايش نوش ژوندې د امور کوي ولې د پاکستان تو دی د پاکستان پرګنی هغه په ډیر خواري کې په ډیر مجبوریت کې
خپل نه نه ګران صاحب مانه نه لاندې په امدې هله سي د دې سیمه خلک ټول هوسا شي آرام شي او د سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هواري شي له همدې سربدا بحث راوونغړو. ګران صاحب لتا سو څخه او مومن صاحب لتا سو څخه مننه کوم.